دوستانو ستړي مشه اجمل اندما او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کو په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودل شوې. خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د پاکستان خصوصي ټلویزیون جیو نیوز ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکتی ویلی دوی به د نومبر له 2 یا سر له سبا د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر په رسمي ډول پایل کړي. خو له پاکستان څخه رپورټونه وایي چې په بلوچستان، همدارنګه پنجاب او کراچۍ کې چې د سند ایالت برخې دي د افغان کډوالو نیول او ځانګړي د توقیف کمپونو ته د دوی انتقال پروسه لا د مخه پیل شوې. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته پلي ګل کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
خغلی افریدی وای ویل پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو 2 کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي په عین حال کې د هغه افغانانو د زورولو په اړه مندېښنه څرګنده کړه چې اسناد لري خو د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډاني وایي د داعش 3 وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی. د امنیه کمانډاني ویاند اسف وزیري نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په 4 سرکه سیمه کې رامنځته شوې. د وزیري وایي وژل شوو کې 2 بهرني اتبادي چې یو موټر او یوه اندازه وسلې ورڅخه ترلاسه شوي دي. داعش د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي، وخت نا وخت د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. له غزینه د بهرنیو اتباعو لمړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغو کسانو لیک د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصري رسنیو او سرچینو په حواله ویلي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کیږي چې پرون د بېځایه شوو فلسطینیانو پر یو پنډغالي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. اسرائیل ادعا کړي چې دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قومندان او د هغه یو شمېر ملګري وژلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 نیټې راهیسې روانه ده. دوستانو تاسو د ازادي رادیو ته وګورئ. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد د وتل لپاره د ورکړل شوی مهلت لپاره ته رسیدو سره دغه هیواد څخه د کډوالو د وهل وتلو بهیر شټک شوی دی.
روانه مپختیاته نیمه پختیالې دلې نیمه کتلې په زندگی نن دل پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پر نشنلټی ملاو شو نه را تر چا کاډ را که بچان می ذلیل از ذلیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو پر دغه پریکړې غبرګونونه څرګند کړي دي. وړاندې به په یو ریپورت کې دا هم واورئ چې هغه محصلان چې په پاکستان کې زده کړې کولې او اوس له دغه هیواد نه په زور ایستل کېدو ته اړ دي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که وختو یو شمیر نور ریپورټونه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو سازمان فریډم ناوې دا کوي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخواني استاد رسول فارسي ته 14 میاشتنی بند سزا ورکړې ده. د خپرونې په 2 نمایي کې مو د لوبو ډګرونو ته بیایو او د سپورت خپرونه درته راوړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا پاکستان حکومت وای په دې هیواد کې د اسناد افغان کډوال لپاره ورکړل شوې مهلت پای ته رسیدلې او دوی د بیرته ستنول لپاره عملیات پیل کړي. دا پاکستان د کورنوي چار وزیر سرفراز بوکټی نن په خپل ایکس پانه لیکلی نن سهار څلور شپې تاغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد نه لرل. هغه زیاته کړې دا د بی اسنادو کډوالو د ستنول لپاره د دوی د کلک هوډ څرګندونه کوي. جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې.
اینی هم سامیما اینی نمبر پلیتش پلیس امروی پاسپورت ویزا گرفت.
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالیږلی لیدل کېږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته یې له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیو.
سهاری و بجی او پینزلس دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوې سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو.
ته دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پانه لیکلي څلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړې دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړي. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. دا چې د 10 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بی اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي.
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواد ووځي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بی اسناد افغان کډوال له خپل کور د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه لوړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي.
د پاکستان موقت حکومت لخوا بی اسناد افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو سره سم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان د دغه پریکړې په اړه غبرګونونه ښودلي. تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بی اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد لوري د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځې پای ته ورسید، د پلازمین اسلام آباد پولیس ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عمدي چاري پیل شوی. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې څلور شپې ته غیر قانوني کډوال چې مخکې زندانی شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې ندی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شوي تصویرونو کې ښکاري. ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاري موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې ل خپل پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین در رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې نا وخت خبره شوی راغلي چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې دننه هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان دې په خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل د زرګونه ځای اوسیدونکو په برخې اخیستنې په چمن کې دا پرلت لتیر یو لس ورځو روان دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنې نه دي منلې. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی دغه شان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او له دې هیواده د وتلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکې لیکلي چې په پاکستان کې د افغانانو سخته بیزتی روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو له مخې ترسره شي. نوموړي چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په درېیمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او ځورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي تیر ورځ په تورخم کې رسنۍ وته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس زمونږ وطن درات دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت او د مشکلات حل سي.
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلي. نن چهارشنبه د نومبر لومړی د پاکستان لوري له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړی ورځ ده. پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیون نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي. پاکستان دا پریکړه داسې محل کړي چې ورلمخه په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي.
په تیر خبرونه کې زما همکاري فریده سیال د یو داسې افغان سره خبرې وکړې څوک چې د پاکستان څخه د ستنیدو په حال کې دی او د تورخم په دروازه کې هغه پروسې ته منتظر چې باید تای کی او افغانستان ته واوړي. دا ابرار دولت زینو میږي او وایي چې په پاکستان کې په خوري مزدوري بوخت. دا مرکه ورو
سلامونه ټول اوریدونکو ته. از مان درې مورځ چې مونږ په تلخان تر راغلی و او مونږ خیر هغه کوم شنه ستارتونه چې نور یو یا هغه هغه سیستمونه مونږ سره صحیح برابر نه ول مونږ نه شو کولای چې وس الله پات شو. او زمونږ چې یو ولته غریب کار ول او مونږ رړې کول دکاندارانو ول مونږ ورونم نو دار څه په خپل حال کې مونږ راجستر ول یا راجستر نه ول او د یو ګوندی هوا په صفت کزو مې چې مونږ سره پاکستان کا عربیا چې وکړه هیڅ انساني رویه دا نه ولا ځکه موږ زرب الله جل و فرا کول کېدل او هغه نه را شړل نو اکات چې دا ډیر یو بیخین سي زورون کې عمل موږ سره وشو ول چې موږ ترتوري به کې به هیڅ
ابراهیم صاحب کې په دې اړه ته ويم دا اوس از موږ خبريال ول چې هلت د کورنۍ به بیلې لګي او کډي به بیلې لګي بیلې لګي ساسي په اړه باندې د پاکستان حکومت هم داسې پریکړه کړې ده چې ساسي داسې به بیلې زی کډي به بیلې زی
نامو خو بس چې راتلو لمن خو د مخ سره د جګ کول راوي شو لا ساهونه ډیر بد حالت کې پاکستان کې تا او دلته چې دا کمپونه جوړ شي دي په تو خام کې دي ځنه کې نو حکومت نن دا ډاټ راکې چې مشکل نشته تاسو او به موږ د پیسې سره چیکین کوو او تاسو چې کوم بس دي او موږ کوم نور پاکستان د حکومت سره به تاسو موږ غیر راو شړو نور چې کوم همدردي او یا
ابراهیم صاحب ساسي پیدایښت پاکستان کې شوې وکړه رستې وکړه نو کې پاکستان ته تللی وای
نه موږ په دې وروستیو کلونو کې تللي وو پاکستان ته، خو د ډېر وخت نه موږ ټول تقریبا زموږ اته کاله لکه دوه کاله لکه
دلته د طالبانو حکومت درته څه وایي؟ دوی به تاسو ته څه خدمات برابر کړي؟ او د غدري ورځې چې راغلي استي سرپناه څه ځای لري؟ کنه خپلوانو کره بزي یا کورم په کرایه نیولې ده؟
مو خو کرختیا او چاغه زنانه خو کوم یو ول نو لسمه ټول خپلوان مې اوسول نو هغه زنانه مر انتقال کړي نارینه چې کوم وسوال ما د چټ حکومت مو سره د حکومت کوي په دې خاطر موږ د ایثار وو کوم تر خام کې تر څو زکه چې موږ دا وو ما دا د راکچ مو متاثر حکومت کو نقدي پیسې به درکو د کورو په حق معلومات درکو نو وزن تمام سره بل هیڅ واس نشته لري د کورونا موږ ونیسو زکه ترګان جی کې د سیستم سره پیسې نشته پیسې چې مې ولي اغا د بند شو د دولت نه راپرې خو د پاکستانيان موږ سره
ابرار دولت زه هغه افغان چې وای په پاکستان کې خوري مزدوري کوله، خو وس د پاکستان د حکومت وروستي پریکړه کړې چې افغانستان ته واوړي. نو موله په تورخم کې او د خپل استړیا او کړم په اړه راټول سمو خبريال یو شمیر نور هغه افغانان سره خبري کړې دي چې په پاکستان کې بیا اسناد او کډوال دي او افغانستان ته ستنیدو په حال کې دي.
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روانه ما پختیا تا، نه می پختیا لی دل نه می کتل په زندگی نه دل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پر نیشنل ټیم لا شنه را تر چا کار را ک بچان می ذلیل ز ذلیل میاش د ټیم را ک میاش کی بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را ک ټول ذلیل کړو چاسر به پیسې چاسر باندې اوس ما تخپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شرلم بلار می دلته پیدا رور می دلته پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کارو کی ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي.
زمانون دي محمد زمان مونګرالو ته راول پینډینا په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته الته هغه کورونا نشته زمکه نشته او دا داسې اندازې نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دیته هغه داسې محسوس چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو.
زمانم جانګیر خان دی او د ګوجری راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر ممنا بیراج د پنجاب دی ها عادل تاول زلوار مو وطن ته
نو تا ته څنګه ښکاری
نو چالتہ لاړو مې پتہ لګی کی چالتہ بچا حالات یې سو حساب کتاب به
سکار ژوند کو
زنان به یو څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو څم تا پنجاب ته دم پر غوښته اتبار ان کسا لجدا روز مو سامان دره بخرس کيو پیسې ودرا راولې ګینو دا غوې چې ګوز دا غلط بیګاره ولاری مشمالان دی دا مشکلات ډېر را او با چې د دې بندوبست نه موږ خپل روپې ورکو.
سوابر خان پینډاینا ننګرهار ته څمنل رجال تلاش صبح کوزل ته هم لګه مزدوري مزدوري کوله دیړم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله از د چلاش نه مزدوري شته د خښ سابله جمع امر روان دی نه سرپناي شته نه بستره شته دسي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم راځي د اغه کډوالو افغان ماسلانو ستونزو ته تمکی ګوچی په پاکستان کې په زده کړو بوختو خو او چې له پاکستان څخه د اجباري استل کېدو لګواخ سره مخ دي د خپل زده کړو راتلونکو تام اندېخمن دي. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډیری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پانتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان ته یو شمېر تازه راستن شوي دا محصلان وای دوی د خپل زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د پوهنځي محصل و ازادي راډیو سره د خپل زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپل دلته د ټپ پوهنځي شروع کړی او ډیر په خواري او ډیر په سختۍ مې یو ځای ته رسول او غریبي وا سختې تنګې او لګې مې تیر کړې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو دیو نامعلوم برخلیک سره مخ یو زمونږ د لیلیه مشکل چې از د حاصل ورته د لیلیه ورته وی مونږ با رسیدګی شو کړی نو شو کړی مونږ د ننګرهار ولایت په لور پرتی ولسوالۍ ګوشتک یو سیګو دا غیزن چې خار ترازو هم کراګان یو مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته حالات ګډوډ دي کړه کې چندي
عبد القادر بل حق افغان محصل دی چې تاسو له پاکستان نستون شوی دی او وای سملاسي د کاری زمینې نشټون د پانتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پانتون ته رسیدنه به تر نورې زده کړې پاتې کړي. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسيټي ته اپلای وکړه چلته زما تقریبا پنځم سیمستر وو چې پنځم سیمستر نه زما دغه سي تعلیم نیمګړې پات شو او حتی زما تر زامن دیلته چې هغه تقریبا یو تر زوی می چې وو هغه فیفت سیمسٹر پیپر روان وی ایگزام روان او غیم دا نن کړي وکړلې و غیم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا د غهیوات کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوې مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې لته یې وي میاشتې راهیسې یوازې د تورخم لارې شاوخوا 1,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شوي محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې د ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راوګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې، ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث لر ازادي راډیو.
د بشری حقوقو یو سازمان دی فریډم ناو په نوم باندې ویلی دی چې د طالبانو د حکومت سره یو بندي فعال چې د پانتون پخانه استاد رسول پارسی دی د پښپاړس میاشتو بند محکوم شوی دی. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخانه استاد رسول پارسی پښپاړس میاشتو بند محکوم کړای دی. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې ادعا کړي چې د طالبانو حکومت دغه حکم مقدساتو ته د سپکاوي پر طالبانو د نیوکه او د دوی د رژیم پر ضد د څرګندونو په تور صادر کړای دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فریډم ناو سازمان د طالبانو د حکومت له زندان څخه د رسول پارسی د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی شاوخوا اته میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو څخه د جولیا پارسی د هغې د زوی ندا پروانی او د هغې د میړه د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې د ندا پروانی د میړه او جولیا پارسی د زوی د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ورکړل شوی، او دا چې جولیا پارسی او ندا پروانی په سوله ییزو مظاهراتو کې د ګډون له اساسي حق څخه په استفادې تورنې او نیول شوی دی. دغه کارپوهانو دغه شان خبرداری ورکړی چې خلک باید د مخالف نظر د څرګندولو او خپل حق څخه د کار اخیستلو ازادۍ بې برخې نشي، او ټینګار یې کړی چې د بشري حقونو مدافعان په ځانګړې توګه ښځې له خطر سره مخامخ دي او د جنسیت له امله تر ډیره په نښه کیږي. اعلام یې زیاته کړې چې د ندا پروانی او جولیا پارسی او د دوی د کورنیو د غړو له نیول کېدو له یوې میاشتې وروسته هم پر دوی د کوم جرم تور نه دی لګول شوی او محکمې ته نه دی وړاندې شوی، او دغه شان حقوقي استازي ته هم د لاسرسي اجازه نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریمل سلیم، او د دغه سازمان د کاري ډلې مشرتابه غړي د نجونو او ښځو د تبعیض په برخه کې د ملګرو ملتونو د دغو کارپوهانو له ډلې دي چې اعلامیه یې ورکړې ده. د جولیا پارسی او ندا پروانی خپلوان او همکاران وایي چې د دوی د وضعیت او برخلیک او د دوی د کورنۍ د نورو بندیانو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د جولیا پارسی او خپلوان د هویت د نه څرګندولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
هغوی باید خوشی شي، دا معلومه نه ده چې دوی په کوم دلیل نیول شوي. لامل غیر معقول او غیر منطقي دی، حکومت بې منطقه دی، موږ له دوی سره هیڅ لاس نه لرو.
د ښځو د حقونو فعاله او د ښځو په ائتلاف کې د جولیا پارسی همکارې پاریسا مبارز آزادي رادیو ته وویل
جولیا جان تقریباً کریم مشهود کې نه د زندان است، احوال یې هم ازشان نه ده.
جولیا جان له نږدې یو نیمې میاشتې راهیسې په زندان کې ده، او موږ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ خبر نه یو. د دوی کورنۍ چې ورځې هم دوی ورته اجازه نه ورکوي چې لیدنه وکړي.
وجیه حیدری چې د ښځو د خود جوش غورځنګ غړې ده هم ورته خبره کوي.
باید سازمان
ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان باید دې ته پام وکړي، او د جولیا جانی او ندا جانی د خلاصون لپاره هڅه وکړي څو ژر تر ژره دوی خوشی شي.
ندا پروانی او د هغې میړه جولیا پارسی او زوی یې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان دي. د دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو د لامل په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. ښاغلی مجاهد مدغشان د فریډم ناو سازمان د دې ادعا په اړه چې د رسول پارسی په 1400 بند محکوم شوی او د دوی د دغې غوښتنې په اړه چې نوموړی د زر تر زره خوشي شي هم وپوښت، خو نوموړی زموږ دا پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمان په خپلو بیانونو کې تل د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د دغو فعالانو او اعتراض کوونکو د فزیکي او رواني روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
په غزه کې لند څو ساعتونو لپاره انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونه داسې محل پټه په ودریدل چې اسرایل پر حماس وسلوالو بریدونو ته زور ورکړي. په همدې حال کې لغزی لسکونه هغه کسان چې بهرني پاسپورتونه لري د رفح بندر ته رسیدلي او ډلې مصر ته وخته ده. نور شو زیات په دې ریپورت کې.
په غزه کې مرسته رسونکو ادارو نن خبرداري ورکړ چې په مخابراتي او ټلیفوني خدمتونو کې راغلي ځنډ د دوی فعالیتونو له جدي خنډ سره مخامخ کړي دي. د اکتوبر په ومن ایتا د اسرایل او حماس د جګړې لپاره راهیسه دا دویم ځل دی چې په ټوله غزه کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل پر حماس وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا اسرایل ادعا کوي چې تیر شپه په غزه کې د حماس یو لوړپوړی قومندان او د هغې یو شمیر ملګري وژل دي. د فلسطین روغتیای چارواکي بیا وایي چې د اسرایل له خوا دغه برید د بیزایه شوو کسانو یو پندغالي ته نږدې شوی چې لک تر لګه 50 تنه پکې وژل شوی. حماس هم ویلي چې پر جبلیا پندغالي د اسرایل د تیر شپې او نننۍ بریدونو لکبله ګان شمیر بیزایه شوی کسان وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې تر اوسه لا 3000 ډیر فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 20000 نور ټپیان شوی دي. حماس بیا په خپل بریدونو کې 400 اسرایلیان وژلي او شاوخوا 240 تنه یې يرغمل کړی دي. بلورتا لزګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورتونه لري نن له غزې د رفح سرحدي بندر ته رسیدلي او یو ډله یې مصر ته اوښتی ده. په دوی کې داسې کسان هم شته چې جګړې کې ټپیان شوی دي. د دغو کسانو لیږد د هغه تړون له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستان د کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. په دې موضوع باندې هم نن د خبرونې زیات ریپورټونه وو او په راتلونکي کې به هم د ازادۍ راډیو په راډیو او همدارنګه زموږ په آنلاین ټولنیزو شبکو او ویبسایټ کې دا موضوع ساری او تاسو به له تازه معلوماتو خبري. خو وسما مکړی مهمو خبرونه ته. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایله پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو پر بهیر ژوراندېخ نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، افغانستان ته په استول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطر کېدی شي.
ښاغلی افریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو دوو کلونو کې دغه هیواد ته پناه وړې او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي همدارنګه د پاکستاني پولیسو لخوا د هغه افغانانو د ځورونې پر موضوع اندېښنه وښوده چې د په وینا قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وزل بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له پاکستانه ورسره د کډوالو د ستنېدو بهیر هم ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په رسمي ویبپاڼه د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر یو دیرشمه ښودل شوی، خو د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوګټي د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه یعنی نن پای ته رسیږي. په بلخ کې د طالبانو حکومت امنیه کمانډانی وایي د داعش درې وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د امنیه کمانډانی ویان اسف وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په چار سرکه سیمه کې رامنځته شوې ده. داعش د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي او وخت نا وخته د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. دوی شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پولي خمري په امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید مسولیت هم واخیست. هغه برید کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او اوولس تنه نور ټپیان شول. دا داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې هم د یو برید رپورټ چې تیره اونۍ ترسره شو په غاړه اخیستی. له غزې نه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیږد د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصر رسنیو یو سرچینو په حواله ویلي چې دا کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د دې اونۍ د سپورت پروګرام ته رسو. د تاسو او د هم د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادۍ راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې، تر انګلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماته ورکړه. هندوستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو. د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی. د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست اے سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونۍ خپلې سیالۍ هم ګټلې دي او په خبرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. را سره پاتې شئ. پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له دریمې بریا څخه کوو. افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل په خواني اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماته ورکړې ده. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم بری وو. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي وو. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماته ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلي ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوان د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړی.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
Tamarsan de cricket de military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel afghan lobhaari de bakht aw talib pe hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartya sara maidan ta kuzigi.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and
کله چې د لوبي ورځوي خبره بخت او تعالی ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګا ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خې منډي جوړی کړي او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو زليت هغه چې تر یوې لوبي د می ورسته بیا ټیم تر هغه لې وټوانید څلور وکټ واخلي او د لوبي غوړه لوبغاړي هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال وسوځول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټول کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 12 منډي وکړي. د دوی تر سوځیدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډې وکړي او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 ځای 15 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبې په اړه وویل: زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغوی تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلي، ښایي یوه سخته لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هره لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې 4 ترې ګټلي. افغانستان په روان نړیوال جام کې له 6 لوبو 3 ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند یې بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
هندوستان پر روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټولې سیالۍ ګټلې دي. یادې لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده. هندې لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې ګټلې دي. کوربه هندوستان تر دې د افغانستان، انګلستان، بنگلاديش، استرالیا، پاکستان او نیوزیلند ته ماته ورکړې دي. دوی خپل پاتې درې نورې سیالۍ له نیدرلند، سویلي افریقا او سریلانکا سره ترسره کوي. هندوستان اوس مهال 12 نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولې ده. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې د اکتوبر په 1 نیټه پر پاکستان تر بایلات وروسته لومړنۍ لوبډله شوه چې په دې نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې شوه. بنگلاديش پاکستان ته د 202 منډو هدف ورکړو چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځیدو سره په درېشم اور کې پوره کړ. یاد لوبډل شپږ پر لپسې سیالۍ وبللې. یوازینې لوبه چې بنگلاديش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 8 نیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلند هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوالو جامونو کې د بنگلاديش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام وبلل شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د سږنی کال پلان شوی لیست ای او ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې دي. دغه راز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره په کې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلی د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسائنک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره په کې د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله په کې 7 سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د دې ټورنمنټ د پیل سیالي د مسائنک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د درې وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسع په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه لوبېدله و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بند امیر یوازې په 8 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی و. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زی و لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا ښودلې په تاړه ویلې دي.
په اول ځل دا چې په لیست ټورنمنټ کې یا په لیست او لوبو کې مین اف د میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او دغه سی فاست بولر خو پرفارمنس کوي، دغه سی وکټ یې نو هغه نور آینده نسل چې کوم دغه یا کرکټ شروع کړي یا کرکټ کې هغه لپاره یو مثبت انرژي ورکوي تر څو پورې چې دغه وکټ یې سپورټ دي. کو ګورل دینه مخکې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دی، خو دغه لیست او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو همدغه انرژي ده چې نور نو ځوانانو ته مونږ ته انرژي راکوي چې نور هم کرکټ کې مخکې لاړ شو او هغه ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به بعد د اکتوبر په 6 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د نړیوال 500 نړیوال جام د سر و لوبډلې راتلونکي چمپیونز ټروفي ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټروفي سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالیو قربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټروفي کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوس مهال داسې بریښي چې هندوستان، سویلي افریقا، آسټرالیا او نیوزیلینډ یا د ټروفي ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپل سیالي وګټي نو لا به د ټروفي ته ورنږدې شي. دا ځل چمپیونز ټروفي په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټروفي په انګلستان کې ترسره شوې وه، پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
له کرکټ وراخوا، د افغانستان د آزاد سیالیو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دی. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. دغه راز خاغلی بدخشی بیا په هندوستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبې په 2 ثانیو کې ناک آوټ کړ او بریمن شو. د افغانستان د آزاد سیالیو یادو لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. او اوس د فوټبال ډګر، د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې شپږ 10 کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د خزینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بن ماتی ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 5 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 5 ځل ګټلې ده. او د برتانیې د سوکوهنې اتل ټایسون فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماته ورکړه. یاد سیالی چې په درانه وزن کې ترسره شو د کمربند غټلو په موخه د سعودي عربستان پر یاس خار کې و. تر لس راوند لوبي ورسته یې پایله د فیوري په ګټه اعلان شو. تر یاد سیالی ورسته خاغلی فیوري وویل چې دای په تیر لس کلنه لوبي ژوند کې تر ټولو سخت سیالی و. فیوري تر دې وړاندې هم ډیر ځلې سیالی کړې دي خو ټول یې ګټلې دي، لیکن خاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوکوهنې سیالي ترسره کړه. د یاد سیالی په تړاو په یو خبره شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې خاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو ورکړل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good i was going to say superb but
د لوبې میدان تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، زمنګ د خبرونو او ریپورتونو برخه بش پړه شو او سترته ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ په خواني ملي لوبغاړي دولت خان احمدزي سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په ورستیو لاسترړونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پایل کې پښتنې دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو اربي افغانستان دویمه توپوهنه غوړه کړه او په ډیر اسانۍ هدف پوره کړ. څه لږ دی چې افغانستان په توپوهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ؟
د سریلانکا خلاف کوم فیصله و ډیر زبردست و، ځکه چې په دغه خار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماخام نروسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و. نو ماغه سیبوسو سریلانکانو بال بیا نه برکېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو لپاره د سیستونز نه ښکاري دي سی ا دی بال سوینګ سی ا دی بریک سی، نو دا یو بهترین فیصله سوی و. دومره خبره دار سی د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنت پیدا سوی. دوی په دې باندې په دې کې د سوی دي چې دوی کولای شي چې غټو مونږ ته ماته ورکړي، دوی کولای شي چې خپله بیټینګ وکړي، دوی کولای شي چې بالینګ وکړي، دوی دا اعتماد حاصل کړی دا چې دوی فیلډینګ وکړي او هر څا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد وس دوی سه دا حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا دی انډیا کنډیشنز منګلک سوټ کوي، د منګ دا دی بیټسمنانو سټرایک ریټ ډیر وسره خسوي. د موږ ټیم کې بیټینګ آرډر کې چې کوم تغیرات راغلي هغه ډیر فرق راوستلی. اکرام علي خیل را تک فرق راوستلی، د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا د سر ډیسیژنونو او فیصلې سبې دي چې هغه ډیر پر ځای او بهترین دي. څه د ټیم مورال څه د هاي ده او روحیه یا عقیده ده چې موږ ګټای شو، دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی ده. او په ټیم کې اوس دغه ګټي فائدم ده بي سی یو ټیم متحد کوي. نو ټیم د موږ سره د اوس یو د سیم متحد غونټی ښکاری او په ټیم کې یوواله ښکاری.
احمد زې صدارت او کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل؟
د ما پاین باندې چې د 15 د سی تغیرات راغلي دي. شروع به اکرام علي خیل نو کومه د اکرام علي خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. د ګربز بیټینګ دې تغیر سره کړای دي اکرام علي خیل راتګ سره. بل اکرام علي خیل چې دا د سی یو بیزی بیټسمن ده چې 1-2 سنگل یو خامخا په سر سایکریټ باندې ټیم ته لوب کوي. په دغه ځکه مونږ ډیر سټرګل کاو. بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېم خبره دا کوم کومه چې مونږه ما د عظمت او د رحمت د لوبې لک تیزواله یو لک خپل سایک روټیټ او د دوی فوم نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډیر مثبت تغیرات دي. بل د سریلانکا خلاف ما ولید کپتانی کې ډیر مثبت تغیرات دا اوسې د بالرانو پارتنرشپ ډیر زبردست او د بیټسمنانو خلاف هغه بیټسمنان ډیر ټارګټ سی وو. به هر بولر په خلاف باندې مغه بولران ډیر زبردست استعمال سو. دا لګل تغیرات سی وو دا په ټیم کې راغلي. ټیم سره ډیر متحد او ډیر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې په حساب دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټینګ کې میچ پریدو او نه به په بولینګ کې پریدو.
داشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډل کې څنګه ارزوي؟
بالکل اشمت شهیدی چې دا تر اوسه پورې عمره لیډینګ فرام د فرنٹ نه کوي، خو له تیر وخت نه وسه د ډیر خسوي ده. خسوی په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خسوی دي بیټسمنان ټارګټ کی فیلډ پلیسینګ یې کافی فرق کړی ده فیلډ پلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنلټی او ډیر زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنلټی دا د دې باعث دي چې دا باید ډیولپ کی کمیونیکیشن ولا برخه د کپتان د پاره ده نور زنه مر سره د ګروند دی باندې بس د سمره کپتانی کیږي عمر په ګروند کې دیننه نه کیږي سیاغه کې پلانینګ کولی ټیم میټینګز کولی الته غږی دلی الته پلان جوړولی انډیویډوال اکاونټ سره کیناس دلی دیری والک رول معلومولی دا ټول شین له ګروند نه دی باندې کیږي په غو شه نه خبر خو ګروند نه دیننه سده وس لک ډیولپ سوې د لبخانه خخکاری
خلک تر ډیره د دې بریا او ترشا د مشر روزن کې جاناتن ټراټ لاس بولی هم دغه سده
نه بالکل زله دې سره ډیر زیات اګری نه ما ځکه دا کنډیشن او دا پیچونه سړي د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبيعت یا د موږ ټیم ډیر زیات سوټ کوي سپین بالران تم کومک کوي بیټسمنانو سره دا بال ډیر سده ډیر زیات پیس ته سره ناراضي دی راکوریټ باونس ده نو موږ سده بیټسمنانو هغه غلطیانی وس هم ستاکی خو د کنډیشن لوجنه دوی ایکسپوز کیږي نه مطلب دی باندې هغه غلطیانی سده دومره نه راوځي لکه شارټ پیچ چې موږ په خانو سوالی زم دومره وس اکوریټ وس هم نه سوالی اب بازی بیټسمنانو بریکر نشلو بولی وس هم نه سایکوریټ کولای نو بازی فیلډینګ هم سده ډیر زیات فرق نه کړی چې موږ فیلډینګ نه فټنس هم په مېغه لیول ده فټنس هم ډیر زیات فرق نه کړی او د کنډیشن د دې سوټ کول لو وجه نه د موږ ډیره غلطیانه پټې دي کچې ته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو ځکه چې نو جاناتن فروټ تازه ډیر زیات کریډیټ نسم ورکولای ټول کریډیټ سدا زلوبغاړو ته ورکوم لوبغاړي چې دی په خپل باندې راجک سو او په ډیر کم وخت کې ځانته تغییر ورک لدې نشل ورځې مخ کې د موږ سره حالو په سورنځو او ټېدو نو په شل ورځو کې یو کوچ د سنسي یو تغییر ورکولای د لوبغاړو خپل مهنت او د کنډیشن وجه د سیمنګ سوټ کوي بل دغه بل شې سده د کمپلان سده دا د سکول لیول پلان د لاس اور کې دومره او شل اور کې دومره او دا خو د سکول لیول په خلکی او بیا سده کمپلان سده د ما په نن باندې باید په هغه کې کې خودل سی په پویلین کې ډګ اوټ کې باید د ټول دنیا لمخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شین باید راونه استل سی سیتا په د باندې ګراوند کې شي
په مخکنیو سالیو کې د افغانستان ډیت بولینګ ډیر ترنیوکو لاندې او خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې و
نو صحیح ډیت بولینګ مال تر اوسه پورې د منګلا نه د ډیولپ شوی دا سي د مخالف ټیم وکټ او بیټسمنان په ډیت اور نه کې تر اوسه پورې منګا تاغه د سي بیټسمنان لاندې دی ولاړ موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سده ودرېد او افتخار موږ نه کافي رنزونه وکړو په ډیت کې بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمنان مخکې اوټ شوی دي هغه بیټسمنان چې په ډیت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه نو څه پورې موږ ته نه دی ډیر مخامخ شوی موږ لا ډیر زیات کداغه سم مخصوص نو موږ بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوز سی خو وکټ سی دی خوشبختانه مخ کې سپینرانو شروع کی او ټیګي اخر کې بیا موږ سره ټلندرانو ته بالینګ کوو سی هغه ته ټلندر ته پټیت کې بالینګ کول ډیر مشکل کار نه
افغانستان بل سیالي لند نیدرلند سره کوي سیالي اسانه ده او کا سخته
نه نیدرلند سره هم د موږ سیالي اس کلا اسانه نه ده د نیدرلند بیټسمنان پریشر په موږ باندې ده او نیدرلند سه دا بیټسمنان بد نه دي ډیر بیټینګ کوي او ډیر منظم ټیم ښکاری سپین بولینګ هم بد نه ده فیلډینګ ډیر ښه ده لکان ډیر فټ ښکاری د مو خلاف باغه په ګراوند کې 110% خواري کوي میچ به موږ سره ډیر ټف او سخت میچ کوي نیدرلند
لا ترلی او سویلی افریقا سره سیالي خلک سخت بولی تاسو په تړاو څه نظر لرئ
بالکل سخت دی موږ اخیری دوا سیالي سره ساوث افریقا او سیالي سره دی بالکل سخت دی وجه دار سی دغه فاست بولینګ سی دا ډیر کوي فاست بولینګ سایډ لري بیټینګ هم سایډ هم خدا فیلډینګ کې ډیر خدي او فاست بولینګ برخه سی دا ډیر کوي برخه ده دواړو ټیمونو سی دی فاست بولینګ برخه سید بیا بدلته د منګا د بیټسمنانو میچ وی که څه هم سپن بولینګ باندې منګ بر لاسه وی په دې منګا میچ باندې بیټسمنانو تر بیټسمنانو پوری سی منګا د سی بیټینګ یا دغه د بیټینګ دغه ریدم منګا ساتای سو کنه د منګا اصل امتحان سی دا د استرالیا او د ساوث افریقا خلاف ده سی منګا څومره سټرایک روټیشن څومره زبردست ساتای سو یا چیسینګ څومره کوي سو یا د غبالرانو مقابله کولای سو نو د منګا د بیټینګ د برخه د تیاری او د پلانینګ او د هر څه معلومات به د ساوث افریقا او د استرالیا خلاف وسی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونې سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جنگ راوړي دا فازلو یانزم خورانو کورته جنگ راوړي دې بنگلې پخې زمونږ د خاورو کډې ورانه سوا ډېر شپراونان په دنیا گئی زندگی ګران سوا دې بنگلې پخې زمونږ د خاورو کډې ورانه سوا